السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربایم ستاسو د روغتیا او حسینې په هیله د خبرونې فایل کو په دې خبرونه کې د طالبانو سره د پاکستان د حکومت برخورد پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سبانی سفر په سواد کې د ډینګي د مرض د خورېدو او نورو مهمو موضوعاتو باندې راپورونه لرو چې وروسته به درته اورو خو دمګړې ته خبرونه د منور شان
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم میاں نواز شریف وای هیواد کې د ترهګرۍ د ختمېدونه بغیر اقتصاد وده نشي کولای. افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا له پاکستان دوره کوي. په دې سفر کې به د نوموړي سره د سولې د عالي شورا وفد هم ملوي. او امریکا او برتانیا شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره وزیر اعظم میاں نواز شریف د خالی پورز په سکر کې خبريالانو ته ویل دوی د ترهګرۍ د ختمولو او د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي. نوموړي ویل د پاکستان د ترقۍ لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هوار شي.
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
موږ ټول اړخونه په دې اړه خبرې کوو. زما په خیال د ترګرې مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. موږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو استراتیجی او یو پالیسی جوړو.
د وزیر اعظم نواز شریف خبرګون ورسته له هغه مخې ته راغلی چې تیر ورځ د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ویان شاهد الله شاهد ویل د حکومت لخوا د روغ جوړی وړاندیز ردوي. وزیر اعظم تیر هفته قوم ته په خپل خطاب کې ویلی وو چې د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو د زور د استعمال نه به هم ډډه نه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان صدر حامد کرزی به سبا یعنی د ګل په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل دي. بلل کېږي خو ښاغلی کرزی د خالی په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري. له صدر کرزی سره بعد افغانستان د سولې د عالی شورا یو وفد هم پاکستان ته سفر کوي. د سولې عالی شورا وایي د پاکستاني چارواکو سره بعد د طالبانو د یو شمېر قیدیانو مشرانو د خوشي کېدو مسله باندې هم خبرې کوي. بلخوا حامد کرزی د امریکا نه غوښتنه کړې چې هغه کسانو ته چې د کورنۍ غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې بوجل شو تاوان ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل واشنگتن ته پکار دي چې د وجل شو کسانو کورنۍ ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي. امریکایي پوځي رابرټ بیلز چې تیر کال یې شپاړس ملکی افغانان ووجل د جمعې په ورځ ورته د امریکا یو پوځي عدالت کې د عمر قید سزا واورول شوه. رابرټ بیلز د جون په میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ ترسو د پانسۍ له سزا ځان بچ کړي. د وجل شو کسانو کورنۍ ویلي چې د رابرټ بیلز په مقدمه کې انصاف نه دی شوی او په کار دي چې هغه ته د پانسۍ سزا اورول شوی وي. د ایران خبری ایجنسی مهر وایي هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسیږي یوازې دوه هفتې وخت لري چې له دې هیواده ووځي. تر هغې وروسته به نیول کیږي او د هرې ورځې د اوسېدو په بدل کې به دیرش زره ایراني تومان جرمانه ورکوي. مهر ایجنس اټکل کوي چې اوسمهال خواوشا دیرش لکه افغانان په ایران کې بوسي چې پکې اته لکه کسان اسناد لري او نور یې غیر قانوني کډوال دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال د الزامونو پاړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. اوباما پرون د خپلو جګپوړو سلاکارانو سره لیدل کتل کړي او د کیمرون سره یې هم د ټلیفون د لارې خبرې اترې وکړې. د برتانیا لخوا جاری کړی شوی یو بیان وایي داسې یو شمېر نښې څرګند شوې چې ښایي د تیرې شروع په ورځ د شام د رژیم ځواکونو د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. هلته د بې پولې ډاکټرانو په نوم د صحت د یوې نړیوالې خیریه ادارې مشر میګو تیرزین د دمشق په خواوشا کې د هسپتالونو د ریپورټونو په بنیاد وایي
مونږ دا ویلی شو چې دریو ګنټو کې دننه ګڼ شمېر خلک هسپتالونو ته راغلي چې د کیمیاوي حملې له وجې د عصابي ناروغیو سره مخ دي. نو دا معمولي خبره نه ده. مونږ سل فیصد یقین سره دا ویلی شو چې په دې خلکو کیمیاوي حمله شوې، خو د دې حملې د نوعیت په اړه څه نه شو ویلی، او دا هم نه شو ویلی چې دا کار حکومتي ځواکونو کړی که یاغیانو.
امریکا ویلی د دوی لاړه خا د دې پیښې تحقیقات روان دي. بلخوا د شام رژیم د کیمیایي وسلو د استعمال تورونه ردوي او وایي چې دغه کار یاغیانو ډلې کړی دی. د رپورټونو تر مخه په دغه کیمیایي حمله کې 355 کسان وژل شوي او خواوشا 3600 کسان پکې ځپل شوي دي. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ښایي د شام د رژیم مخالفانو په جګړه کې دغه کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د ایران خبری اجانس اسنا پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس عرقچی په حواله وویل د دې ثبوتونه شته چې ترهګرو ډلو دا کار کړی دی، خو نوموړي په دې حقله نور تفصیل نه دی څرګند کړی. او بل خبر د لوبو د نړۍ پرون پاکستان زمبابوې ته د هراره سپورتس کلب په دویم شلووریز نړیوال کرکټ میچ کې په 19 رنزونو ماتې ورکړه. اول بیټنګ پاکستان وکړو چې پکې یې یو لوبغاړی آوټ شو او 109 رنزونه یې جوړ کړل. زمبابوې د شپږو لوبغاړو په آوټ کېدو 178 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان کرکټ ټیم چې دا مهال زمبابوې د دریو هفتو په دوره دی، د دغه هیواد سره به درې نور یو ورځني او دوه ټیسټ میچونه کوي. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي.
میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، سیکورٹی اداروں کی بات کر رہا ہوں. ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ کے اس کے بارے میں اسٹریٹجی پالیسی بنا رہے ہیں.
افغان ولسمشر وایي ډاډمن نه خو هیله مند چې پاکستان ته به سفر ګټور وي. په سواد کې په سلګونو کسان د ډینګي د ماشي د وجې په تبه اخته شوي دي.
خون ورته خو هدایت ورته خو کدا ماشه د دې مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو، نو دغه بل مریض مازیګر ته را روان دی.
حکومت د بلوچستان په ګډانی کې د بجلی د پروژې اعلان کړی، خو د هغه ځای پښتانه بیا وایي
نو هر لاین په بلوچستان علاقې کې را تیریږي، دا پښتنو ته هیڅ فائدہ نه ورکوي. موږ خپل ترمر پاوران غواړو، روغ ټرانسمیشن لاین غواړو.
د دې تر څنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو تر څنګ اوسه. دا هم د خبرونې لومړی رپورټ. په دې وروستیو کې پنجابي طالبانو د پاکستاني وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو د بیان هرکلی وکړ، خو تحریکي طالبان پاکستان نه یوازې پر دې بیان تنقید وکړ، بلکې د رپورټونو تر مخه د دې بیان ورکوونکي کس اسمت الله ماویه یې له خپلې دندې هم لرې کړ. تر دې وروسته نواز شریف پرون یو وار بیا وویل چې دوی د ترهګرۍ پر ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره د امنیتي ادارو سره خبرې کوي. د مشال همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی پور سکر کې خبریالانو سره خبرو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریکی طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی وی پالیسۍ جوړولو په حال کې دي. هغه د تیر په څیر زیاته کړه،
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
موږ ټول اړخونه په دې اړه خبرې کوو. زما په خیال د ترهګرۍ مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. موږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو استراتیجی او یو پالیسی جوړو.
تیر هفته نواز شریف قام ته خطاب کې هم ویلو چې د ترهګرۍ مسله باید د خبرو له لارې خلاصي، خو د زور استعمال هم له پامه نه غورځي. د پنجابي طالبانو یو استازي اسمت الله ماویا د زیارت پر ورځ رسنیو ته لیږلي پیغام کې د نوموړي دغه بیان هرکلی کړی وو او دغه سیاسي پوهه یې بللې وه. خو د خالی پور تحریک طالبان پاکستان د پنجابي طالبانو پر دغه بیان تنقید وکړ او زیاته یې کړه چې د پنجابي طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې نشي کولی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد وای پنجابی طالبان د تحریکی طالبان پاکستان تر چتر لاندې کار کوي او دوی د نواز شریف د بیان هرکلی د خپلو ګټو لپاره کړی.
د پنجابی طالبان چوک دلته پنجاب کې ډېر داغي کار دی، دلته مطلب ریکروټمنټ کېږي، دلته زی راځي، داغي خلک زی راځي، نو ای به دا سوچ کوي چې موږ باندې فشار را نه شي او پنجاب کې دنه موږ د مسایل پیدا نه شي، نو هغوی ډېر لپاره بکړي. ٹی ٹی پی دې دغه نه لګوند کې خود مختار ہے، دغه مسئلے سره هغه دومره زیات تړلې نه دی. نو دې کې یو اندرونی خود مختاری خو وی کنه، نو هغه کې چې کوم ذیلی شاخونه دی هغه خپل پالیسی هم ګوري، هغه خپل مفادات ته هم ګوري.
د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وای چې پاکستان کې پوځ او سیاستوال اوس په دې پوهېدلي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
مختلف گروپوں نے دی پنجابی طالبان گروپ تھے مختلف خبریں راوزی بلدت ہوئے حکومت پالیسی روان دے اس پورے حکومت فکور کے دا پالیسی فقدان ہو او اس چکم دے نو نازشکاری سے حکومت قدی مانے سنجیدہ دے اور دے بسرے حل برو باس کاغا پا مذاکرات ماندی او کاغا بیاد طاقت پر استعمال ہوں.
خو بل خواتا بریگیڈیر ساد وای اوس هم پاکستان کی سیاستوال او پوز یو خل نه دی او د ترهګری ز ختمولو پاړه واضحه پالیسی نشته، نو ځکه په نږدې وختونو کې د دې مسلې حل کېدل مشکل ښکاری.
فوج خود مذاکرات خبر نه کی، فوج خود دغه خبره کوي چې دا مسله مذاکرات سره حل کېدو نه ده، دغه سه مذاکرات خبره خو کوي خو سنجیده نه دی پاره کې او نه غي د باغواري مخکې خبره ترې شوې د سواتو ک باجور کې یو ځل مخکې مایدې شوې د وزیرستان کې مایدې شوې د پاره باندې دی هغه پاسداري نه شوې. فل حال صدا سه اثر نشتا، دا سه نخې نشتا چې ما ته سره د مسله مزه حل ښکاری. تر څو چې موږ خپل داخلي مسایل ته سوچ او فکر بصیرت نه راغله
دا یادونې وړ ده چې پخوا تحریکی طالبان پاکستان ویلي وو چې د پاکستانی پوځ سره مذاکراتو ته تیار دي او نواز شریف او مولانا فضل الرحمان دی په منځ کې ضمانت وکړي، خو په پرونی بیان کې ویلي چې پر یادو سیاستوالو هم د دوی اعتبار ختم شوی دی.
د بشیر ګواخ راپور مورید. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هیله خودلې چې پاکستان ته سفر د دوړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي، خو نو موري ویلي چې دغه هیواد ته په خوانیو سفرونو مطلوب نتایج نه درلودل چې یو ویلت هم د پاکستان کې ځنی پالیسی نه وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د ګل پورز اسلام آباد ته سفر وکړي. خاغلی کرزی د خالی پورز په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د سفر ایجنډا په سر کې د افغانستان د سولې موضوع شامل ده چې د سیمې امنیت سره تړلې ده. معصوم میوان له کابل نور حاله کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان تر خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ډاډمن نه دی خو هیله ورته لري. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف په رسمي بلنه د راتلونکي دوشنبه پورز دغه هیواد ته سفر پیل کړي. ښاغلی کرزی د شنبه پورز په کابل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستان ته په دې هیله دا سفر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت لپاره نتیجه ورکړي. موږ
امیدوار یو چې دا سفر مو نتایج بری امنیت در منطقه
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د نتاولت راغری سره دی و کامیاب مبارزه لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. خدای دې وکړي چې افغان او پاکستانی ملتونو ته دغه سفر شپیغمونه ولري. هیله لرم هغه حقیقت چې په دواړو هیوادونو کې جریان لري په درک سره دا ځل نتیجې ته ورسیږو. هیله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
نوموړي پاکستان ته خپلو پخوانیو سفرونو ته په اشاره وویل چې د سولې امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې اصلي هدف ته پکښ نه دی رسېدلی. نوموړي علت په پاکستان کې ځینې پالیسۍ او محدودیتونه وبلل. د ښاغلي کرزی په خبره دا ځلې بیا هم پاکستان تر سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې او امن موضوع ده چې د پاکستان د نوي حکومت له مسؤلینو سره به خبرې پر کوي. ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په دې سفر کې د سولې عالي شورا یو پلاوی هم له ولسمشر حامد کرزی سره ملګری واوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په دې سفر کې به د پاکستان له حکومت وغوښتل شي چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. د دې شورا ویل مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وسی.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور وشي او دا بندیان را خوشی کړي شي. د مولا برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه به نور می چې دا وی یادول شاید قبل از وختي.
خو د سیاسي چارو پوهان هم د ولسمشر کرزي په څیر دغه سفر ته ډېرې هیلې نه لري او په خبره پاکستان به هغه طالب بندیان له خپلو زندانونو آزاد نه کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکولای سي. که څه هم د پاکستان نوي صدر اعظم نواز شریف خپل وروستۍ ویناو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو ژمنه کړې، خو تر د مخکې نور پاکستاني چارواکو هم دغه ډول ژمنې کړې وې. افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې وسلوال مخالفین روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. خو دا به وروسته معلومه سي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینې همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر یوازې بیا هم ژمنې.
د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د ډینګي ماشینه د متاثره خلکو شمیره سوونو ته رسیدلې ده. روغتون کې ځای کم شوی دی او ولس د مناسبو اسانتیاګانو د نشتوالي له وجې سخت پریشانه دي. په دې اړه نو تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سیدو شریف اسپیتال انتظامیه تر مخه تر دې دمه 115 تنه روغتون ته راغلي دي. سیدو شریف کې د مریضانو لپاره بسترې کمی شوې دي او عام ملس په کرایه کټونو کې د کولاو اسمان دلاندې په علاج مجبور دي. سیدو روغتون کې د ډینګي ماشي متاثره شوی تنانو مشال ریډیو ته په دا اړه وویل.
ناصر مندر امباد یم درې موز می دې اسپیتال ته راغلم. بیرونو نشته ځان د کټونو په کرایه راغلي دي. ریکټ 100 روپۍ سکیورټی ده، 50 روپۍ شپه ورځ ده. او د اسپیتال خو د صورت حال چې د ټیسټ راته کړل نور باټنګ کړل 1500 روپۍ یو ټیسټ.
د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاه دوران وای چې کومې اسانتیاګانې دوی سره موجود دي هغه ولسته ورکوي. مریضان زیات شوي دي ځکه ولس په خپل اوس ته علاج انتظام کوي.
58 بیډونه د نارینه لپاره دي، 26 بیډونه د زنانو لپاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورنر راوړي یا بدن له په بازار کې اخلي ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده. دغه فیسیلیټی زموږ سره ده چې څوک روغیږي خون ورته خو هدایت ورته خو کله ما شاید د مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو نو دغه بل مریض مازیګر ته را روان دی کټونو درې سوه راوړي درې سوه ختم شوي دي.
د سوات سیدو شریف روغتون ته په دوره راغلی حکومتي غړي د قومي اسمبلی ممبر سلیم الرحمن څخه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې حکومت څه قسمه ګامونه پورته کړي دي نو ښاغلي په دغه اړه وویل.
یاره چې موږ خو په پوره کوشش شروع کړل زموږ صوبایي حکومت د مرکز طرفه موږ سره ساحل نشته خو صوبایي حکومت د کیټس په حواله سردایم چې مسلسل د پیښور نوم موږ د بدخیر نوم ډی ایچ او تل د کیټس سره وړي دي. د سیکریټریل سره د هیلت منسٹر سره زب مسلسل پر اړیکه کیو ما د دې په حواله سره دلته زموږ ډیسټریکټ اډمنستریشن چې د سوات موږ د سپریګانو د دیم پوره دغه شروع کړه ده خو دا دغه د یو اچانک شروع شو په ایمرجنسي کې شروع شو چې هغه کې به ورځي ودرې لګې دي کنه نه دغه وجه باندې د هسپتالوم تاسو دغه ولید واډونه ورته نور خصوصي واډونه ورته خالی کوي او پوره کوشش کوم چې دا ټول هیلپ او دغه چې خلکو ته چسونه سہولت رسیدې شي موږ د دې الله تعالی دې موږ ټول دې عذاب نه نور خلاص کی.
پسواد کې د شخصي لیبرټینو تر مخه دا وخت 218 تنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوه دی او نور هم یو شمیر خلکو د ټیسټ لپاره د ویډي نمونه ورکړي دي چې ترې دغه متاثر خلکو شمیره نور هم زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوزمنګ د همکار راپور اوریده. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د بلوچستان په بلوچستان سیمه ګډانی کې د پاکستان د بجلی پیدا کولو یو لوی پروژه اعلان کړی ده. دغه پروژه به د ګاونډي هیواد چین په مرسته ترسره شي او د چارواکو په وینا خو شپږ زره شپږ سوه میګاوټه بجلی به د کویلي په ذریعه پیدا کوي. خو د بلوچستان پښتانه بیا وایي د دې پروژې ګټه دوی ته نه رسیږي. دا چې ولې د نیاز احمد خان نه بوارو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری شنبه په ورځ د بلوچستان په ګډانی کې د پاکستان د بجلی یو لوی پروژې ګډانی پاور پروژه اعلانولو پر موقع وویل د پاکستان د بجلی ضرورت به دغه پروژه تر ډیره حده پوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه
پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے.
دا پاکستان دا پارا دا یو ډیرا مهمه پروژه ده او دا به مشتا ډیرا ګټوره ثابت سی. په دې پروژه کې د نورو ترڅنګ نړیوالو شخصي کمپنیو هم خورا دلچسپی ښکار کړې ده. دا به زموږ د پارا ډیرا شوی چې د لمړنیو ترجیحاتو پر بنسټ دغه پروژه تر سره ورسی شي.
یہ ٹاپ پرایورٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
د اعلان لمخې د ګډانی د بجلی له پروژې به 6600 میگاواټ بجلی د کویلې لاري پیدا کړل سي او په دې پروژې کې به د گاونډي هیواد چین زیات مرسته ترلاسه وي. بلې خواته کيو خوا بلوس ملتپالو د ګډانی بجلی پروژه د بلوچستان له اصل مسلې د پام اړولو پلمه بللې ده. هلته پښتون ملتپالو هم دا ګام بې ګټي بللې دي. د پښتون ملتپاله او بلوچستان حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې پښتون میشتو سیمو دوکۍ کینګری او هرنای کې د کویلې بې حسابه زیرمې دي. د ده په خبره باید حکومت په یادو پښتون میشتو سیمو کې دغه پروژه لګولې وه. عثمان کاکړ زیاته کړه
دا اربونو ډالر معاہدے له چائنا او له نورو ملکونو سره کړی دی. د بجلی پروژې پروجیکټ لګی پنجاب کې لګی سندھ کې لګی بلوچ علاقو کې لګی پښتونخوا وطن کې د یو میگا واټ بجلی پروجیکټ نشته. نو موږ سخت د دې خبرې مزمت کوو چې میا نواز شریف د مسلم لیگ مرکزی حکومت سي دی هم په بجلی کې پښتونخوا وطن او جنوبي پښتونخوا بالخصوص دا نظر اندازه کړی ده.
عثمان کاکړ زیاته کړه بلوچ میشتو سیمو کې ناامني ده او هلته دا قسمه پروژې ګټې نشي راوړای.
کم بجلی لاینونه په بلوس علاقه کې را تیریږي دغه دغه انجام دي لکه دا اوس هم تراکتر مخکې بجلی وویستنه بیا دا د اوس وستیږي ده دا ټول جنوبي پښتونخوا کې د ورځې وایي ونې مګیانته بجلی نو هر لاینس په بلوس علاقه کې را تیریږي دا او پښتنو ته هېڅ فایده نه ورکوي. موږ خپل ترمن پاوران غواړو روغ ترانسمیشن لاین غواړو.
د پاکستان وزیر اعظم لړخه ګډانی کې د بجلی یوې لوی پروژې شروع کولو اعلان داسې وخت کې رامختصوي چې وزیر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان مشهوره گوادر بندر په اړه هم څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې باید گوادر ته د آزاد بندر درجه ورکړل سي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو د نیاز احمد خان نه بلکې د نیاز موساخیل راپور اوریده. بخنه دی له پاکستان خبریدونکو انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې د پاکستان په مطبوعاتو کې د بلوچستان په اړه ډیر څه ښکاري. د ورسپانې په وینا بلوچستان ته په رسنیو کې اهمیت نه ورکول کیږي او له همدې وجې هلته د امنیتي ادارو په لاس له انساني حقونو څخه د سرغړونې په هکله ولس ته ډیر څه نه وړاندې کیږي. بشیر ګواخ د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته دراوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې بلوچستان کې له انساني حقونو سرغړونې او بشري ناورین مخ پر زیاتېدو دی. یا خو مطبوعاتو په خپله په سترګې پټې کړي او یا هم مطبوعاتو ته ویل شوي چې د بلوچانو سره روان سلوک په اړه ډېر څه خپاره نه کړي. په مقاله کې راغلي چې اسلام آباد بلوچستان ته د یوې تورې کوټې په شان ګوري چې د معلوماتو راوستل ته مشکل دي. همداراز ډېرو خبرلانو ته هلته د ورتګ اجازه هم نه ورکول کیږي نو ځکه ته یوازې د مهمو مسلو په اړه له یو څو رپورټونو علاوه نور څه مخې ته نه راځي. ورسپانه لیکي چې د روسیو کې بلوچستان کې د ریډ کراس نړیوالې کمیټې خپل دفتر بند کړ خو د پاکستان په مطبوعاتو کې د دې مهمې ادارې د کارونو په ودرېدو ډېر بحثونه شو. د ادارې بلوچستان کې د بشري حقونو څارنه کوله. د لیکوال په وینا د ریډ کراس د دفتر د تړل کېدو سره به اوس د بشري حقونو لپاره کارکوونکو بلوچانو د ورکولو او وژلو په اړه څوک پوښتنه نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د یونیسف د یو رپورټ تر مخه بلوچستان کې 28% له 15 کلونو کم ماشومان د خوړو د کمښت سره مخ دي خو د لیکوال په وینا دا خبرې په رسنیو کې نه راځي. همداراز په بلوچستان کې له 2001 کال راهیسې ګڼ خبریالان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کسان په دې تور وژل شوي چې دوی کېدای شي د امنیتي ادارو مخې ته ودرېږي. لیکوال لیکلي چې له دې وجې خلک له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د امنیتي ادارو د کار او کردار په اړه څه نشو ویلی او دوی له هغې ویریږي. په مقاله کې راغلي چې د بلوچستان مسله او هلته د بیلتون پالنې مبارزه سیاسي حل ته ضرورت لري. د دې مسلې د حل لپاره ټولو اړوند خواو سره باید خبرې وشي او باید بلوچستان ته خپل حقونه ورکړل شي.
د بشیر ګواخ راپور موریده. د کندهار د پنجوایي د 1400 وژلو شو ملکیانو کورنۍ او دغه ولایت اوسیدونکو وای د رابرټ بیلز محاکمه عادلانه نه و. د خلکو په وینا محکمې باید د 1400 ملکی افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړې وای. نوموړي امریکایي عسکر ته یو پوځي عدالت پرون د عمر قید سزا واوروله. په دې اړه نور تفصیل د کندهار نه صادق رښتینی راکوي.
هغه امریکایی عسکر چې تیر کال یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان ووژل، تیره ورځ محاکمه او د بخښنې او تخفیف پرته په عمري قید محکوم سو. خو د وژل سوو شپاړسو ملکي افغانانو د کورنۍ غړي د محکمې دغه حکم عادلانه نه بولي او وایي چې قاتل ته باید د اعدام سزا ورکول سوې وای. حاجي سی جان او حاجي عبدالباقي چې په دغه حمله کې د کورنیو لس غړي مړه او ټپیان سوي وویل چې د دوی سره ظلم سوي او عمري قید عدالت نه دی.
موږ غواړو چې دغه امریکایي په سزا ورسیږي، موږ سره ډېر ظلم سوي. دوی اوس موږ ته وایي چې موږ دې رسمه بندي کړو، بندي موږ په درد نه وي، موږ د ده سره محکمه غواړو، د اعدام غواړو. که چیرې داسې چې رسمه دی بندي کوي افغانستان ته دې راوست. د هغوی ته خبرې کوي زه چې هم پرون ساعت ناشې داسې شوي شپې چې پرېوځم په خوب کې ویلم، یو ګړی د زړه ونه کوي سهار زه ورلم ګټه په وي دوران سهار چې ورلم د درو کال ورې رامې په دغه ځای کې د خچي ګوته نه ورته په مرمۍ ویشته د درو کال کورواله چې ورلم خواپاک بله سر ویشتلې وه په هغه خونه کې پرته وه. د ماما زوی د سر کوړۍ مې نه وه، د ورور د سر کوړۍ مې نه وه. دومره ظلم نو چا سره کېږي لکه ما سره چې اوس د ده یو سره موږ یو افغانۍ ولاړ چې په امریکا کې دغسې جنایت وکړي لکه اوس چې دا د امریکایي امریکایانو کړی دي، یعنی دغه امریکایي به مومن صاحب بیا موږ ته په لاس راکړي، دا به موږ بیا په افغانستان ته بلته د خپل افغانۍ موږ راورسو خو نسو رارسولی.
په ورته وخت کې د کندهار اوسېدونکي هم د شپاړسو ملکي افغانانو دغه وژونکي ته د عمري بند سزا عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمې باید د شپاړسو ملکي افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړې وای.
زما نوم بسم الله علی. د اعدام سزا ورکول سي په بدې عمر قید باندې موږ غاړه نه باسو. موږ د کرزي صاحب او د تور لوړو چارواکو صدا غوښتنه لرو.
محمد حسن دی د کندهار ښار اوسېدم. زما دا غوښتنه ده چې باید دا اعدام سوی وای او هغه یو نفر چې څلور کسه نور خارجان وژلي وه پر هغه دستې د اعدام حکم راووتی افغان و او دا دې شپاړس کسه مړه کړو پر دې د اعدام حکم نه راووتی او ډېر وخت یې مو واخیست یا دی اوس په امریکا کې نه. زه دا وایم چې دا وختي لا باید اعدام سوی وای خو اوس هم ډېر وخت واخیستی باید اوس هم اعدام سي پاتې نه سي. خو باید دی د ټولو خلکو د ټولو کندهار د افغانستان د خلکو په مخ کې اعدام سي.
رابرټ بیلز محکمې ته د شپاړسو ملکیانو پر وژنه بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دا حمله یې د نشې په حالت کې ترسره کړې ده.
اوس ورزو غزنی ته د غزنی چارواکي وایي دوه میاشتې وروسته به دغه ولایت رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي. دوی وایي په دې اړه دوی سره له اوسه تیاری نیول پیل کړي. په موکې د سید شاه سقیم راپور ده.
د دغو مراسمو لپاره د تیاری نیولو په موخه په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال مصدق خلیلی تیر ورځ غزنی ته راغلی وو چې دلته یې له ولایتي چارواکو او دنیا عالمانو سره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. د ایسسکو یا د اسلامي هیوادونو د علمي او تعلیمي مرکز استازی ډاکټر عباس صددی وایي په تیر څه موده کې باید په غزنی کې ډیر کار شوی وای خو ونه شو.
انتخاب این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی یک کار ساده
د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل څه اسانه کار نه و، بلکې د اسلامي هیوادونو د فرهنګ د وزیرانو هڅې وې چې غزنی د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکه. د غزنی دغه ویاړ دا ثابتوي چې موږ د یو قوي فرهنګي هویت د راژوندې کولو هڅه کړې ده. زموږ دنده همدا ده چې دغه هویت ژوندی وساتو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی وایي مخکې له دې چې غزنی رسمن د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت وټاکل شي، دوی به په دغه ولایت کې یو درې ورځنی کنفرانس جوړوي. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدل په دې موخه نه دي چې ګوکې دلته د دنګې ودانۍ جوړ شي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د غزنی تاریخي او فرهنګي ویاړونه له ورکېدو وژغورل شي او د غزنی لرغونی مدنیت خلکو ته وروپیژندل شي. له دغسې پروګرامونو څخه هدف د اسلامي تمدن او معارف خپراوی دی. د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی ټاکل کېدو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي، خو که نورې ستونزې پر ځای پرېږدو په دغه ولایت کې لا یوازې د امنیت په برخه کې هم یو لښکر ستونزې پاتې دي. د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لا هم نښتې کېږي او ښار ته څیرمه د لویې لارې پر سر وسلوال خلک له موټرو کته کوي، چې ښه بېلګه یې څو ورځې وړاندې غزنی ته څیرمه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي تښتول دي. غزنی په 2001 زیږدیز کال کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه ونوماوه.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې د منور شاه هم تیار په سټوډیو کې دی او تاسو ته خبرنو لنډیز دراوروي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون په سکر کې خبريالانو ته ویلي دوی د ترهګرۍ د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي. نوموړي ویل د پاکستان د ترقی لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ مخنیوي وشي. دا کل شوې ده چې د افغانستان صدر حامد کرزی به سبا له یعنی د ګل په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي. بلخوا حامد کرزی د امریکا نه غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته چې د کورنۍ غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې وژل شوی تاوان ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل واشنگتن ته پکار دی چې د وژل شوو کسانو کورنیو ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي. هلته د ایران خبری ایجنسی مهر ویلی هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر روسیږي یوازې دوه هفته وخت لري چې له دې هیواده ووځي. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې خایي د شام د رژیم مخالفانو په جګړه کې کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. او پرون پاکستان زمبابوې ته د هراري سپورتس کلب په دویم شل اووریز نړیوال کرکټ میچ کې په 19 رنزونو ماتې ورکړه. اول بیټنګ پاکستان وکړو چې پکې یو لوبغاړی آوټ شو او یو سل 9 رنزونه یې جوړ کړل. زمبابوې د شپږو لوبغاړو په آوټ کېدو یو سل 75 رنزونه جوړ کړل.
منور شاو چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنۍ ورسپانې ریاض مساخیل او نړیواله فرخنده وزیر لوستي.
نن د پاکستان اکثره لوی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په رامنځته شوی کړکیچ لیکلي دي. د کې دنیا ورسپانه وایي داسې کې وزیر اعظم نواز شریف د هندستان په حق له خپل پالیسی واضحه کړې ده چې دواړو ملکونو لا د ښه ګاونډیانو په سیر اوسېدل پکار دي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د خبرو اترو د لار هوارول ضروري دي. او هم دا خبره نواز شریف د 11 مئی د ټول ټاکنو نه وړاندې هم کړې ده. ادارې مخکې د نواز شریف د خلی لیکي پاکستان کولی شي د سیمې د خلکو د خوشحالۍ او ترقۍ په خاطر خپل پوځي بجټ کې کمی راولي او په دې خبره پوځي او سیاسي مشروالي متفق تا او باید چې هندوستان هم دارنګ وکړي او کمی پیسې چې په جنگي جازونو بیړو او نورو وسلو خرج کولی شي پکار دا چې دا پیسې د خلکو په خیر خیګړه ولګوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د 13 ورځو راسې د کنټرول په پوله هندوستان کم حل جوړ کړی دی. په هغې د امریکې په ګډون یو شمېر ملکونو ته اندېښنه ده او غواړي چې معامله زر تر زره هواره کړي. دغه کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د امن او ښه تعلقاتو بیان ډیر واضح دی. باید چې هندوستان هم د دې مثبت جواب ورکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د مذاکراتو په وړاندیز د طالبانو ډلو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی خو لا هم د دې تصدیق پاتې دی. البته د نواز شریف لخوا کام ته په خطاب او بیا د کابینې غونډې دوران هغه وینا چې کم طالبان مذاکرات کول غواړي هغوی سره به مذاکرات کولی شي ګنی دویم صورت کې به د طاقت استعمال کیږي او دې وړاندېستا د طالبانو یوې ډلې هرکلی کړی خو دویمې ډلې دا خبره د جنگ برابر ګڼلې او د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وینا ده که مسلم لیگ نون جنگ کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. ادارې وایي چې د حکومتي اقداماتو نه ظاهریږي چې دوی امن کې سنجیده دي او د هر څه باوجود یې د 500 په سزا عمل درآمد ادرولې دي. باید چې طالبان هم د دې وړاندیز مثبت جواب ورکړي ځکه که د وزیر اعظم د خبرې په دویمه برخه عمل وشي نو دا به د دواړو لپاره د نقصان خبره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي کله چې میاں نواز شریف ته پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شو نو دا سهیل کېدا چې د هغه کام ته لومړی وینا به ډیره مهمه وي. خو د هغه دغه ټلویزیونی وینا نه داسې ښکاره شوه نواز شریف خبرې ډیرې وکړې خو څه خاص یې ونه ویل. وزیر اعظم په دغه وینا کې په ملک کې د روانې ترهګرۍ ذکر وکړ چې څنګه وسلوالو او ترهګرو بېګناه خلک ووژل. خو د دغه وسلوالو لپاره یې د جوړجاړي لهجه هم استعمال کړه او تندرو ته یې د خبر وړاندیز ورک او دا چې د هغو تندرو ډلو خلاف به د زور استعمال کوي د کوم سره چې د خبرو عمل ناکام شي. ورځپاڼه لیکي د هغه د تقریر نه دا معلومېده لکه چې د تندرو ډلو لپاره نرمي هم د پالیسۍ برخه وي. بلخوا د پوست مشر له اړخه د ترهګرو لخوا د لوی چیلنج د ذکر کولو نه داسې ښکاري تمدا د پاکستان د پوست په دې اړه شکونه به ډېر زر د ماضي حصه جوړ شي. خو مسلم لیگ نون اوس هم داسې ښکاري په دغه لار پر مخ کې تلو کې ځان آرام نه احساسوي. ډان لیکي پوست په بلوچستان کې بغیر د سکامي سلام مشورې د زور استعمال کوي خو د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایۍ لپاره بیا کامی سلام مشورې ته ضرورت لري نو ځکه په امنیتي ادارو دا تنقید پر ځای دی. بلخوا ڈی پی خبری ایجنس لکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په راتلونکو ونی کې د پاکستان سفر کوي او وای پاکستان ته په دې تما سفر کوي د هیواد د سولې لپاره به ګټور وي. خو بیا هم د زیات هیلمن نه دی ګینی دغه سفر به د توقعاتو مطابق وي. د اسلام آباد او کابل اړیکه په دې وروستو کې او زل بیا پر دې خراب شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویل ځینې گاونډي هیوادونو په خاصه توګه پاکستان یې د هیواد په بیثبات کې لاس لري. دغه هیواد د پاکستان په پوځي او استخباراتي ادارو داسې تورونه لګوي په افغانستان کې د تندرو ډلو سره مرسته کوي چې پکې طالبان او د القاعده سره تړاو لرونکو حقاني ډله هم شامل ده. خو پاکستان داسې تورونه ردوي. د پاکستان نوی حکومت ویلي دوی به د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول لوبوي او په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې د کابل سفر کړی وو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم یو بل رپورټ وغدا چې د پاکستان د هویت ثبتونې اداره نادروي نادار ځوانانو سره به دوی مرستې کوي او دوی به ورته ځانګړي کارتونه ورکوي چې د دوی ژوند به ورسره ښه شي. یو شمیر نادار ځوانانو مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج ظهیر راکوي.
د شناختی کارډونو د قومي ادارې نادر د خبر پاڼې تر مخه چې دوی فیصله کړې ده چې د لاوارث او یتیمانانو لپاره به بغیر د فیسا سمارټ کارډونه جوړولې شي. خبر پاڼه د نادر د چیرمن طارق ملک د خلیلی کې چې پولیسي توګه پسمانده ځوانانو ته د شناخت ورکولو په ذریعه به دوی با اختیار جوړولې شي. اوس د ټولو یتیمانانو بنیادی حق دی چې هغوی هم پاکستانیان وګڼل شي او د نادر د آرډیننس 2000 د دفعه 9 متر لاندې پیژنګلو تر لاسه کړی. د نادر د دې فیصلې په اړه یتیمانان او بیسوک ځوانان سوي کړی چې مشال ریډیو د یو یتیم خان زمان نو پختل نو هغه وویل
مخکې خدای ما سره خوشنا دي کارت نو د دفتر ته ورغلې مو ما خدای غي پیسو 3.5 روپۍ پیسو زما سره پیسې نه وي زه واپس را ما دا اعلان یو کو مونږ ته بل رسبته ولا کېده زه ډېر زیات خوشاله شوم. اوس به ځان شناختی کارت ان شاء الله جوړ کوم مونږ د حکومت په دې خبره ډېر خوشاله یو. د یتیمانانو لپاره د غریبانو لا ورسان د لپاره د شي اقدامات کوي نو مونږ خو چې زمونږ د لپاره نور سم د شي اقدامات کوي مونږ له دې سمهانه پیسې را کوي مونږ له دې روزګار بندوبسو کوي مونږ هم د دې معاشري شي
یو. یو بل عابد خان هم د حکومت په دې اعلان باندې د خوشاله سرګندو نو وکړه او وی ویل
زبایم چې د حکومت ته موږ خوشاله یو چې د فری کارډونو دغه یو کول زموږ لپاره خوشاله یو خبر دا حکومت یو ډیر خپل کار کو دې موږ د حکومت ته خبر ډیر خوشاله یو چې موږ لپاره د فری کارډ مخیره سوسوک نو چې د موږ کارډ جوړ کړي او شو حکومت کې ملان وو کو نو دا موږ لپاره د خوشاله یو خبر ده.
ګل محمد چې د دې روسي دن کې دی او د پینډي فیض آباد په یتیم خانه کې زلمی شوی دی مشال ریډیو ته وایي
د
خبر پانې په وینا چې نادر د روان کال د 15 اگست نه د یو پایلټ پروجیکټ په ذریعہ باندې د یتیمانانو او لاوارثو د نوملیکنې پیل کړی وو او دا چې ټولې رجسٹر شوې یتیم خانې د نادر د مرکزی ډیټا بیس په ذریعہ په الیکترانیک نظام کې شامل کړې شوې دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پیښور په خواوشا سیمو کې د میوو خسته باغونه شته چې د خلکو اقتصادي ژوند برابر کړي او ورته د کار روزګار موقع هم برابر کړي ده. ورمړ هم د پیښور سره په خوا کې پروت یو کلی دی چې ورکی د شلتالانو، الوچو او د خوبانې ښکلي باغونه شته، خو د یاد کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د دوی په باغونو بیماری لګیدلې چې له امله یې د دوی پیداوار ته تاوان رسېدلی دی. زموږ همکار سراتل دغو باغونو ته ورغلی.
د پیخور کلیواله سیما اورمړ چې د بیلابیلو میوو د پیداوار لپاره مشهوره ده، د خکې سم شلتالو، خوبانه او الوچي پیداوار یې د خلکو روزګار هم دی او معاش هم. خو ځای زمیدار او باغوانان وایي چې د 1300 کالو راسي بیلابیلو بیمارو دغه باغونه وچ کړي چې ورسره د میوو په پیداوار کې هم کمی راغلی او د دوی روزګارونه هم ورسره خراب شوي. لبلې خوا د زراعت او څنګه د دوی باغونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. مشال ریډیو ته د اورمړو یو تن زمیدار د خپلو باغونو د روغی پاڑا صدا سی وای
مانون کشور دے اصل کی دل تک زیت نقصان دی ویرو نہ کیگی او زیت نقصان دے باغون دی چڑ نہ کیگی موسم چ خوش کنا بے خودی نقصان کیگی او بچ ورکی دی رودری گی رو بیم دی نقصان کیگی منگول چ دی پراپر علاج سی نور خسن واڑو تر نہ فارم کشتا خوا گئی سم نہ کین سو دل ترسی نہ سو ڈاکٹر رالو نے دوائی سیدا نے او شوری یا گرانی دوائی یا گرانا دا سو دا استعمال ول
خبر سرا خوا کے تر نہ فارم چ د کر کی لپاره کار کوي. د اورمړو د زمیدارو په وینا د دوی دغه مشکل ته هیڅ پاملرنه نه کوي. سو تنه زمیدار مشال ریډیو ته د خپلو باغونو د مشکل او میوه په حق لا وای.
دا میوه خو مونږه خیر کوټه په لرشي منځه ځا شاله مامه دا فیصل آباد په لرشي پاز طاقتمن پټې شي کم دي نه میوه غټه یې الته پېښې خې کوي او شکم کمزورې پټې وي مرضی ورکی دا شری ورکی د شکم خبره او کا بیماری وی ورکی نو څه خاص دې دا سو مشکلات نشته خو دا کم جره پاره دا خبره او کا دایره دا ډاکټران نوجوان باغونه لري اوچیږي هغه په تاسو مینه وکړي چې دا په سوال اوچیږي کنه باقي زموږ کو گنه پرېخو او الوشای پرېخوا باقي چې په زموږ کې بیماری ده له هر څو چې ورکن دی او بو کا سره وایي
زمانم سه رحمت ده نو زه د ورمنو سیدن کېم زموږ دلته چې کم فصلونه دي یا زموږ چې کم دا باغات می وجات دي نو دا لکه تقریبا فرانس پورې او یورپ پورې دا فصلونه زی خو دلته زموږ د خلکو نه ارزان واغستې چې مخ کې پیغي غړ غړ بزنسز کې دا په دغه کې لاور کې په یو لوی مارکیټ پرې باندې باندې
دورمړو د سیمې د زمیدارو او باغوانانو په دغه مشکل باندې خنمو د یادې سیمې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې د غړي اشتیاق اورمړ سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې ډیر زر به دغه لړکې د باغوانانو او زمیدارو د دغه مشکل د هواري د پاره د ترنا پارم د زموارو چارواکو سره لیدنه کوي.
بالکل زستا سو خبره صحیح ده. زمونږ اکثر دا مسئله چې کوم دي دا مونږ په خپل حل کولو کوشش کوو په دې کې مونږ مسائل نورم پیدا کیږي چې مونږ د هغه کنسرن کوم خلک دي ای سره راتول مسئله تاسو یې ترنام چې کوم خلک دي یا نور دي کوم دي مونږ د دې فیلډ سره وابسته خلک دي کنه دي ای سره دا خبر وکړي شي نو زبم کوم ان شاء الله دې کوم ما سره په دې مت کې راپتو کی نو یو دې بتول لا شو یو واف په بوزم نو او دا مسئله لپاره ان شاء الله خبره کوو.
دا یادول دا چې د اورمړو د سیمې د اوسیدونکو او یا پیسې د روزګارونه د دغه باغونو سره تړلې دي کوم چې د 1300 کلونو راسې د بیلابیلو رنزونو لکبله په اوچېدو دي او د سیمې خلک وایي چې کومې ودارونه ته د لګیدلو ناروغو مخنیوي ونی شي نو زردا چې دغه باغونه ختم شي. په پام کې دی نیو دا چې په یاد سیمه کې د سبزیانو او نورو میوو ترڅنګ د خمایار خوبانه الوچې او شلتالان پیدا کیږي چې د ملک بیلابیلو برخو او منډیانو کې خرڅول کیږي او بهرنو هیوادونو ته هم لیگل شي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د دې ځای په مرکزی روختون کې طبي سہولتونه د نشټ برابر دي. ډاکټران په وخت کار ته نه ورځي او وړیا درمل هم دوی ته نه ورکول کیږي. دوی وایي د یاد روختون ډاکټران په شخصي کلینیکونو کې په لوړ فیس مریضان ګوري او د سیمې هر کس د دې وس نه لري چې دغه ډاکټرانو فیسونه پوره کړي. بل پلو د صحت ته محکمې چارواکي وایي دوی به د خلکو شکایتونه وڅېړي. نور حال د لوړګي نه د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې
د قبایلی سیمې خیبر جنسی اوسیدونکي وایي چې د دوی په مرکزی روختون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې اسانتیاوي نشته چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې دلته د ډاکټرانو او دوایانو کمی دی او په سمه توګه پکې د ناروغ خلکو علاج نه کیږي او نه هم د دغه روختون په ایمرجنسی یا حادثاتو شعبه کې ډاکټران موجود وي. د خیبر مرکزی روختون ایمرجنسی یا حادثاتو شعبې ته د علاج د پاره راغلی یو ځایی ناروغ تن عزیز خان په دې حکله مشال ریډیو ته وای
دلته بس به راغلی یو نه کټونه سم دي نه هیڅ شامپو ورو کې نشته او نو بشته دې سبې راغلی ما ډاکټر نه لیدلای په ایمرجنسی کې ډاکټر نشته لږ مهرباني وکړئ په دې جزو باندې رقم وکړئ ورنه دوی ګانشته یو لس بجې او سبې پوهو نیمې بجې راغلی ما بس دغه زنګل نه ډاکټران شته سرکاري نه غشت پرایویټ بځې کورلا روپیز به پور کی نه دوی شته نه ډاکټر شته او بس ور پراتی ولا سریت پراتی خو د رحم وک
او د خیبر سیمې او بلتن نواب شیر پر دی په دې روختون کې د سانتیاو د نشټوالي او خپل غختنو په حق لوي
نه پکې دا وایسته او یو سری او هغه سره پکې پیژنوم نه خو د بهر د ګټ نه بهر ور دار لیبرټری جوړې چې بس ور نه بده وکي کا بس پیسې ورکاوا سرکاري څنګه سفر کوي یاره ډاکټر نه سابته ده کې 500 پیرې پیسې ده نو خو زیاته چې دا خو په 500 خو په خبر ده هاي ډاکټر پیستای او دغه ځکه مطلب چې دوه ده دا غوړي چې مطلب چې پیسم کم کی غریبانی او مطلب چې دوايا کې غریبانو لپاره دغه وشي په کار ده چې ډاکټران راو لګي دا هر خبره اگر راو لګي دا غټ هسپتال ده دا خو څوړو کې دیسمسری خو نه ده
د خیبر جنسی په مرکزی روختون کې د سانتیاو د نشټوالي په حق لمچکله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې زبا په دې اړه د یاد روختون ایم ایس نه معلومات واخلم او چې په دې کې کوم کمی وي هغه به پکې پوره کړو. د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې باید د صحت محکمې چارواکي دې روختون ته پام وکړي او دوی ته پکې اسانتیاوي ورکړي.
په خوست کې د یو شمیر سیمو او ولسوالیو د روغتیايي کلینیکو ډاکټران وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې نه دوی ته معاشونه رسېدلي او نه هم کلینیکونو ته دوا درمل ورکړل شوی دی. دوی ګواښ کوي کچیرې د دوی ستونزې په پام کې ونه نیول شوي نو د اعتراض په بڼه به د اړوندو کلینیکونو دروازې وتړي. په اړه یې نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د یو شمېر روغتیايي کلینیکونو مسؤلین او ډاکټران وایي چې د روان زیږدیز کال په تیرو اتو میاشتو کې د دوی اړوندو روغتیايي کلینیکونو ته نه دوا درمل رسېدلي او نه هم په یادو کلینیکونو کې موظف ډاکټرانو، نرسانو او نور اداري او خدماتي پرسنل ته معاشونه ورکړل شوي دي. دوی ګواښ کوي که چېرې لاس پلاس د دوی معاشونه تادیه نشي او کلینیکونو ته ټاکلي دوا درمل او نور طبي او تخنیکي وسایل ورنه کړل شي نو نه یوازې د اعتراض په بڼه به کلینیکونه وتړي بلکې دا کار به د حکومت او خلکو ترمنځ تندیر کی او خلق بل مسؤلینو څخه په کلکه خوا به دیشی. د منور خان په نوم د ترزی ولسوالۍ د قدم او روغتیایی کلینیک مسؤل وای ساکل چې دوی کلینیک د نړیوال روغتیایی شبکې څخه د عام روغتیا چوکاټ سپارل شوی په دې ټوله موده کې نه معاشونه اخیستي او نه خلکو ته دوا درمل ورکړي دي.
اوس اته مشتې تقریبا کیږي چې زمون د کلینیکو د پرسونل معاش نه د توزیع شوا نه دوا توزیع شوې دا او نه نور مصارف کلینیک ته ورکړي شوی دي. اوس اته مشتې ته متوجه رکوی خو سره کار کیږي.
دی اوبل کلینیک مسؤل هم په خپل خبرو کې وایي کچېر د دوی ستونزې او غوښتنې تر سره نشي نو د اعتراض په ډول به کلینیکونه وتړي.
زمانو حاکم جان قلان د ورسره مربوط د مشتاق کلینیک مسؤل د 2014 کال د شرکت سره د غوی صحتامه ته ورسپرل څنګه چې د ته ورسپره دی هغه مسریت خپل په غاړه وخصه موږ هر چي تاسو ته سپلای کوو د وې ته سپلای کوو ماشونه په خپل واخې امتیازات یې غونه محسوسې نه درته خوي تقریبا و اتمه شي کې چې موږ نه کلینیک د وې لرو او نه زمو موږ پرسنل معاش اخیستی دی. نو که دغه ری داسې دوام لري، نه دا چې کلینیکونه به احتجاجا بند شي، بلکې د دولت او د خلکو ترمنځ به یوه فاصله پیدا شي.
د میټاخان روغتیایي کلینیک مسؤل ډاکټر حلیم شوایی خلک د دوی پر فعالیتونو اعتراض کوي او وایي تشو کلینیکونو ته ناست یاست.
موږ دپاره ډېر مشکلات د خلکو طرفانه، موږ ډېر بوج دی خلک میتار مشاده پر رایي تاسو کلینیک نو صحیح وبیدي ته ودوانه لري.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي د یادو روغتیایي مرکزونو ستونزې او نیوکې پر ځای بولي او وایي یاد ستونزې اوس په حل کېدو دي.
فرعي کلینیکونه دي چې یو د قلندر مساخلو په خاوره کې د مشتې په نوم کلینیک دی، بل د تریزای ولسوالۍ د قدمو کلینیک دی، او بل د اسماعیل خیل منځنۍ ولسوالۍ د میټخان کلینیک دی. تاسفانه به ووایم چې د جنوري نه را په دې خوا دا کلینیکونه د عام روغتیا ریاست ته سپارل شوي دي. نو په دې کې خپله په وزارت کې یو څه ستونزه وه. وزارت د دې هفتې کې دوی ټول معاشات تدارکاتي کارونه او دوی تداوایي دا به ورکولی کېږي.
د یادونه وړ ده په ټولیز ډول خلک د خوست په ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د روغتیایي فعالیتونو له روان بهیر څخه رضایت نه لري او خدمتونه یې نیمګړي بولي. له همدې کبله ده چې یوازې هغه خلک حکومتي او موسسه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي چې شخصي کلینیکونو ته د مراجعې لپاره پیسې ونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
لتیرو سور زورای سی په جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفه د بانی باچا خان په مزار لسمو د زنده وروسته د گمبد د جوړیدو چارې بیا پیل شوي او په تیزی سره کار روان دی. د چارو مسولین وایي چې دا ځل به د روان کال تر پایه پورې په مزار د گمبد او ترڅنګ د جماعت کتابتون او باچا خان موزیم د جوړیدو چارې بشپړې شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار باز محمد عابد راکوي.
د باچا خان په مزار د گنبد جوړېدو چارې سمو دا وړاندې د افغانستان د دولت په همکارۍ او د عوامي نېشنل ګوند په مالي لګښت پیل شوی وي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوي او په چټکۍ سره روانې دي. سره له دې چې دا ځل د مزار د جوړېدو په خاطر ګڼ شمېر مزدوران په کار ګمارل شوي، خو په ننګرهار کې د ځینو مدني او فرهنګي ټولنو ګڼ شمېر غړو د مزار د جوړېدو په کار کې د اشر په توګه برخه واخیستله. په دغو ټولنو کې یو هم د ځوانان په عمل کې ټولنه وه چې د ننګرهار ځوانان یې د انټرنیټي ټولنیزې پاڼې فیسبوک له لارې اشر ته وربللي ول. د دغې ټولنې مرستیال عبدالله ارباب وایي دوی هڅه کوي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه د اشر، سپورت او ښکلو هنرونو له لارې په ولس کې عامه کړي.
د بابا هغه فلسفه دا وه چې رضاکاري او د یو بل لاسنیوی او د اشر دغه کلتور چې د بد مرغ زموږ په ټولنه کې په دغه څو لسیزو کې د منځه تللی دی، دغه راژوندی شي. هلته به خلک ځوانان بالخصوص د مختلفو نهادونو نه راځي، دلته به په دې کار کې برخه اخلي. په دې برخه کې انشاءالله زموږ ټولنه د دغې د فکر د خپرېدو پاره د مختلفو لارونو د رسنیو، د سپورت، د ښکلو هنرونو د لارې ولسونو منځ ته ځو او تر څو هغوی ته دغه پیغام موږ ورسوو.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم چې په اشر کې برخه اخیستې وه، د باچا خان باغ ته سیرمه واټي د باچا خان له نامه سره ونوماوه.
د باچا خان کور ته مخامخ چې کوم واټ موږ لرو دا تر اوسه پورې بینومه دی. دا لاره چې کوم ده د کوزې پښتونخوا په طرف باندې تللې ده او دې خوا ته د کابل په طرف تللې ده. نو دا په اصطلاح د ټول پښتون قوم کې هغه لر دی او کبر دی، د توسل یوه نقطه ده. نو دغه د توسل نقطه چې د باچا خان یو ارمان و د لرو برو پښتنو دغه ارمان دپاره به موږ دغه نقطه د باچا خان د چوک په نامه باندې یاد.
د باچا خان د مزار د پروژې انجینر عارف الله وایي چې د مزار په ودانۍ کې دومره سیمټ او اوسپنه کارول کیږي چې تر 500 کلونو به زیات عمر ولري.
یو چر زمونږ دا دی شروع دی، انشاءالله را روانو دوه درې ورځو کې به دا مکمل تکمیل ته ورسي. ورپسې په شپږ فوټه پس موږ سره بل چت دی، د هغې د پاسه بیا 15 ګنبتونه دي. د دې چې کوم ډیزاین جوړ شوی دی په لاهور کې جوړ شوی دی، د انجینیرنګ اصول مطابق جوړ شوی دی، سیخو کنکریټ باقی ده. د انجینیرنګ اصول مطابق دا د 500 کالو ګارنټي ده. دا به زر کالو نه زیات کې انشاءالله دی کې د ریپیر سره داسې مسله بنه راځي.
د باچا خان د مزار د پروژې سارون کې ارباب طاهر وایي چې دا ځلې په داسې هوډ سره کار پیل کړي چې د روان کال تر اخیره پورې به په مزار د گنبد، جماعت او کتابتون چارې بشپړې کړي.
اسفندیار واجه خان صاحب او د افغانستان د دولت رئیس حامد کرزی صاحب له دې دواړو په همکارۍ او رابطه باندې دا کار چې په کم رفتار سره شروع دی هغه تاسو مینه یې کوشش زموږ دغه دی چې په دې کال کې دننه دننه دا کار مونږ د تکمیلي او مرحلې ته ورسو او د مزار او د جماعت او بیا د بابا خپل کور هغه به میوزیم وي په هغې کې به لایبرری وي چې کله مونږ د دې دستوره کوو دلته کې به انشاءالله یو مېلمستون هم سنگی بنیاد یک دو باغی باندې با ور سره کار شروع شي.
بچا خان لنن څخه نږدې شپږش کاله پخوا په پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم یو ادبی رپورٹ. د کرم ایجنسی په صدا سیما کې یو ادبی ټولنې د وی غونډې په ترڅ کې په ادبی موضوعاتو خبرې وکړې او یو خیسته مشاعره هم وشوه چې ورکی شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او په حالاتو د شعر په خیسته او نازک ژبه رڼا واچوله. کرم ادبی ټولنه وخت په وخت ادبی فعالیتونه کوي او دا ډول غونډې جوړوي. نور تفصیل زموږ د همکار پر علیګلی راپور کې.
په سادی سیمه کې د کرم ادبی ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشري د سیمې نامتو او تکړه شاعر رسول خان وکړه. د ټولنې په اړه د مسوزو سیمې ګلبادر خیالي مشال لډیو ته وویل چې د ناامنۍ په دې وخت کې داسې غونډې کول یو لوی کار دی. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې خلک امن غواړي او نن دوی یو ځل بیا دغه غوښتنه په خپل شاعرۍ کې وکړه.
دا مو خلکو ته وښیو چې مو دې علاقې کې داسې خال شته، شعور لري، بیداری لري، شعور پیدا کړي په دې لپاره چې دلته امن قایم شي. او دا خلکو ته مو وښیو چې مو د امن والا خلک یو.
په دې غونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او د امن پر راوستو یې زور راوړو. په دې اړه ګل جمعه خان روغ لیوانی په خپل شعر کې وایي:
نشته چې زمون خولې ته خندا راولي، چې څوک راځي زمونږ سترګو ته بنم راولي، یو ورځ بتوره په لاس واخلي در میدان ته بشي، یو ورځ بتوره په لاس واخلي در میدان ته بشي، پښتون به څوک اورې په ځان باندې دا زغم راولي، زمون زلمی د ازمرو سره ټوپونه وهي، څوک چې په دې ګودر راځي کاروان به سم راولي، نورمو زړه کې دومره زور نشته چې وژړېږو، نورم زړه کې دومره زور نشته چې وژړېږو، روغلی ونی خدای دې امن په دې چم راولي.
ډاکټر محمد قدم درویش هم دغه ګیله لري چې داسې څوک نشته چې د دوی پوښتنه وکړي.
چې انصاف لمنځه وزي ظلم راشي، چې انصاف لمنځه وزي ظلم راشي، د ځپلو خلکو بیا هله پاتون شي. هر رهبر وایي چې زه به نجات درکړم، هر رهبر وایي چې زه به نجات درکړم،
یاد ادبی چې د کرم ادبی ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې ټولنې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران او دیبان په پابندۍ سره ګډون کوي.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره. اوس نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او په تلو تلو کې د استاد یار محمد د سندره واورئ او خوند ترې واخلئ.
ಸಿನಾ
جمال کو هر وقت ته حسرت د چوس